وخت د غرمې دولس بجې دی. السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره تاسو ته خلاصوم. په دې خبرونه کې ازادي رادیوي مجله لرو. په ازادي رادیوي مجله کې دا اونۍ سندرې اوري د انګلستان د یو ډیر پخانی سندرغاړي چې په افغانستان کې هم خلک پیژني د بیټلانو د ډلې د مشر جان لیلن سندر اوري چې د فرهنګي انقلاب پلار ورته ویل کیږي. د هغه دی وسندري پښتو ترجمه هم لرو. نور مطالب هم خکلی خکلی په کېشته دي. خو اوس اول فرشته جلال زئی استډیو ته راغلی ده او د نن ورځې خبرونه اوري.
په مکری د مهمو خبرونو سرخطه په کونړ کې چارواکي د وسوالو طالبانو د تازه حملو خبر ورکوي. با پکتیا کې ولایتي چارواکي وایي چې د خوست او پکتیا ترمنځ په پرتو سیمو کې تیر شپه د ائتلافي ځواکونو عملیات شوی دی. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلن د سوریې په اړه په پریکړه رایګیری کوي. او په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د بدخشان د وسلوالو څخه د وسلو اخستلو پروسې نن هم جریان درلود. پوره خبرونه اوري. په کونړ کې چارواکي وایي تیر شپه د کونړ په مرکز مروري شګل دنګام ناړي چپه دره او مانوګي ولسوالیو یو وسلوالو طالبانو حمله کړې چې د مرکز اسدآباد په وسیمه کې د هوان د لګېدو له امله یو انجلۍ وژل شوې او په مروره کې دوه تنه ولسي وګړي زخمیان دي. خو دولتي سرتیرو د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه څنډې ویل شوې. د کونړ امنیه قومندانۍ او د امنیه قومندانۍ ویاند شیرولی ازادي راډیو ته وویل چې د اسدآباد د امنیتي پوسټو په شمول وسلوالو طالبانو په دنګام مروري شګل ناړی مانوګي او چپې درې په ولسوالیو تیر شپه او د جمعې د ورځې په سهار بریدونه وکړل چې لاملې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وشته ده. دوی وویل چې دولتي سرتیرو په ټولو امنیتي پوسټو او ولسوالیو کې سخت مقاومت کړی او حمله کوونکي شاتګ ته اړ کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د ادعا کوي چې په دغه ولسوالیو کې سخت حمله کړې او دولتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو دولتي مسؤلین دغه ادعا ردوي. په اورزګان کې یو سیمه ییز قومندان یو ورځ وروسته لدی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د دوه ملګري وویشتل ولستنه ملکیان وژلې دي. دا خبره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا غړو او د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته کړې ده. د سیمه یو اوسیدونکو وویل
د غزینه خالي راغلي دي وسلې فستان لري د هزارو مشر دي. نو د دې ځای کار کې مالي پولیس مشر دي. نو دا چې زلمونه شروع کړي چې څه ولې دي سپنځري او کښنه نو څه ځای ته کولې دي متکلا
د رپورټونو پر اساس د شجاعي په نوم یو سیمه ایز قومندان شلته نه ملکی کسان لخپل کورونه استلی او د زیور باندې کړی دي او ولستنه وژلې دي. د اورزګان د والی او امنیق د اورزګان د والی ویاند او امنیه قومندانۍ دغه پیشه تایید کړي. خو د دغه پیشه پر جزئیات وي نور څه نه دی ویلي. او په پکتیکا کې ولایتي چارواکي وایي چې د خوست او پکتیا ترمنځ په پرتو سیمو کې تیر شپه د ائتلافي قواو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. د پکتیکا د والی مرستیال عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې هم په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفین نیول شوي دي. ښاغلی منګل ویلي چې په دې کسانو په سیمه کې د نړیوالو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ماینونو ایښودلو هڅه کوله. وسلوال طالبانو په دې ارتباط تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د سوریې په اړه یو پریکړه لیک ترای ورکوي. په دې پریکړه لیک کې د سوریې د حکومت لخوا د درنو وسلو کارول او د ولسي استوګنو سیمو څخه د ځواکونو د ایستلو مسله لري شوې ده. رپورټونه وایي چې دغه پریکړه لیک به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ساده اکثریت تایید ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کوفی انان پرون خپل استعفا اعلان کړ. کوفی انان پرون د خپل پریکړې تر اعلان وروسته پر امنیت شورا انتقاد وکړ چې د سوریې پر مسأله د اقدام کولو لپاره د رایګیرو مخنیوي کړی دی.
At a time when we need When the Syrian people desperately need action.
دا وای په داسې وخت کې چې موږ او د سوریې خلک په ډېر شدت د یو اقدام اړتیا ګورو، په امنیت شورا کې بیا هم پر یو بل د مسلې اړول او د یو بل نوم اخیستل ادامه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې سفیر ګرارد راود په روسیا او چین پر ور واچوله چې د دمشق په ضد بندیزونو د لګیدو د هڅو مخنیوی کړی دی او ویویل چې د امنیت شورا یې په تنګه لاره کې پرېښې ده.
We are trying to get to be useful.
دوی موږ هڅه کوو چې موثر واوسو، نو امکاناتو ته ګورو، ښایي هیڅ امکان به نه وي. امنیت شورا په ډېر عمیق ډول سره ویشل شوې ده. تاسې په ټلویزیونونو کې د حالات وینې او د سوریې وضعیت ګورئ، خو موږ بیا له همدې دیوال سره چې چین او روسیه دي سر ټکوو. متاسفانه دا د مسلې د خواشینۍ ټکی دی او دا هغه څه دي چې د کوفیانان لپاره یې هم د کار کول ګران کړي وو. د یو شمېر عربي هیوادونو په غوښتنه د لایحې له اصلي متن څخه دوه ټکي لرې شول چې یو پر سوریه د نړیوالو بندیزونو د لګیدو او دوهمې د بشار الاسد د استعفا مسله وه. پاکستان د سخت دریځو په ضد د عملیاتو په خاطر د امریکا له متحدو ایالتونو څخه 1.118 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړه. د پاکستان د مرکزي بانک ویندوی سید وسیم الدین پرون مشال راډیو ته وویل چې د امریکا پیسې د چهارشنبې په ماښام ترلاسه کړې دي.
1.118 بلین
وصول ہوئے، مطلب رات میں آتے ہیں وہ دوائی مشتا 1.118 میلیارد ڈالر را رسید لی دی او درات لوں کو انہیں پا بیاننو کی وچار گنشی. امریکا پاکستان تا دا پیسی ورس لدی ورکلی چی دا دوارو یوادونو ترمند دا تیر کال دا نومبر پا میاش کی دا چلوشتو پاکستانی پا اوزیانو دا وجل کی دو لانجا پایتا ورسیده. د تاجکستان په ختیځ کې د وسلوالو جنگیالو د بې وسلو کولو لړۍ نن هم روانه وه او رپورټونه وایي چې تر اوسه لږ 300 میله وسلې راغونډې شوې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان محمدالله اسدالایوف ویلي چې وسلوالو کسانو چې د امنیتي ځواکونو په ضد جنګېدل د جمعې تر سهاره لږ 500 میله درنې وسلې وسپارلې چې هوان او د راکټو ګولۍ هم پکې وو. وسلوالو کسانو د یوې موافقې له مخې د بې وسلې کېدو پرېکړه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون وایي ایران چمتو سوی دی چې د اګست میاشتې په پای کې د خپل اتومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته حاضر شي. اشتون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران اټومي مذاکره کوونکي سعید جلیلی په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د یو څه زیات غر وروسته به د دې میاشتې په پای کې یو وار بیا خبرو ته حاضر شي. میرمن اشتون نه دی ویلي چې دا خبرې اترې به مخامخ وي او کنه. دا په تېره اونۍ کې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ په استانبول کې د خبرو وروسته لومړی ټلیفوني تماس دی. د نړۍ شپږ قدرتونه بریتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا چې اشتون یې استایستوب کوي، هڅه کوي چې د بندیزونو او د ډیپلوماټیکو هلو ځلو له لارې ایران له خپل اټومي پروګرام لاس په سر کړي. د اپریل د میاشتې راهیسې په دریو پړاوونو کې خبرې تر اوسه کومې خاصې نتیجې ته نه دي رسېدلې. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
په روانه خبرونه کې ازادي رادیوي ادبي مجله لرو، همداشان به ستاسو پیغامونه هم ولولو، خو لومړی به راشو په د افغانستان په شمال کې د پولیسو ژوند او حالاتو ته. د افغانستان په شمال کې د پولیسو تلفات ډیر شوي دي. چارواکي د قومندانانو بې پروايي او چارو ته لږه پاملرنه بولي. دوی په دې اړه نوي اقدامات کړي دي چې دوی څه ډول اقدامات کړي او څنګه به وکولی شي چې د پولیسانو د تلفاتو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال لطیف سحاک به موتري خبر کړي.
د افغانستان په شمالي ولایتو کې د پولیسو چارواکي وایي د ولسوالۍ او د امنیت قمندانانو د سالنګارۍ له امله د پولیسو سرتیرو تلفات زیات شوي دي. هغوی وایي په دې وروستیو کې دولت مخالفینو خپل پوځي تاکتیک بدل کړی او غواړي چې خپل کسان پولیسو په لیکو کې شامل کړي. د شمال زون د پولیسو لوی مشر جنرال باباجان چې د امنیت قمندانانو سره په یو غونډه کې خبرې کولې ویل وروسته له دې نه د کومې ولسوالۍ سرتیرو تلفات شمېره څه زیاته سي یاد امنیت قمندان به څارنوالۍ ته د عدلي او قضایي تعقیب لپاره معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیسو سرتیرو تلفاتو ګراف مخ په لوړېدو ده. سرتیر نه باید د آشیر راوړلو پر مهال وژل سي. اکثرا امنیتی پوستو که سوقای داره موجود نده او په دې برخه کې امنی قماندانان سلنګوري کوي ورسته لدې چې په هر ولسوالۍ کې د سرتیرو دی وژنې کچه لوړه سوه یاد امنی قماندان به سارنوالۍ ته د عدلي او قضایي تعقیب لپاره سپاري نوموړي د امنی قماندانانو وغوښتل چې د هغو مخالفینو مخه ونیسي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې داخل سي د بلې خوا د بلخ ولایت د پولیسو د اکادمۍ مشر عبدالرحمن آغتاش بې وایي د دولت مخالفینو خپل پوځي تکتیک ته بدلون ورکړی او اوس مهال غواړي چې خپل اجنټان د پولیسو لیکو ته داخل کړي نوموړی وایي هغوی په دې وروستیو کې څو تنه مخالفین نیولي چې غوښتل یې د پولیسو لیکو ته داخل سي
مخالفین ما د اواخر تکتیک خود تغییر دادن اولا کوشش میکنن که در صفوی پولیس
مخالفین اوس مهال خپل پوزی تکتیک بدل کړي او غوړي خپل جاسوسان د پولیسو لیکو کې شامل کړي مونږ له دې نه وروسته چې کم کس غوړي پولیسو لیکو ته داخل سي لومړی باید کشفی ارګانونه د هغه په اړه څېړنه وکړي او یا هم د نوموړي ضمانت وکړي مونږ غواړو چې د ځان وژونکو حملو د مخنیوي په هکله هم سرتیرو ته ښوونه او روزنه ورکړي
تکتیک نوې دښمنه هم بیاموزند
ویل کېږي د روان اجري لمریز کال په وروستیو څلورو میاشتو کې 615 پولیس وژل سوي دي او 1215 تنه نور کسان ټپیان دي چې د وژل سوي له جملې نه 450 تنه ملي پولیس او 115 تنه نورې سیمه ییز پولیس دي چې د جګړې پر مهال وژل سوي دي
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
جلال الدین د بغلان د ولایت نلیکی باید کرزه او ټول وزیران او لوړپوړي چارواکي له دندو تیر شي دوی نه اداري فساد نه بیا عدالتي بې امنیتي یو هم ورکولی نه شي او نه له سرحد نه دفاع کولی شي نو خلک دوی ته اړتیا نه لري زاهد د بکوا ولسوالۍ نلی کې دلته په دې ولسوالۍ کې درې انسان تختون کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې ووژل شول معروفي د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ نلی کې افغانستان نه جوړیږي په دې خاطر چې موږ ته څوک په دولت کې برخه نه راکوي 12 کاله مکتب مې وویلو څه په درد خوړو که موږ ته پاملرنه ونه شي نو له دولته هیله لرم چې زما عرض واخلي که نه وینوی باید طالبانو سره یوځای شو او ستانکزی د لوګر د ولایت له مرکز نه لیکي د لوګر په ولایت کې د پوهنې بهیر ډیر پڅ روان دی اوس هم ازادي مجله چې اسدالله غزنفر جوړه کړې ده
د ازادي رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله پروان خبرونه کې له ځوان شاعر جلال جمال سره مرکه او د هغه شیرونه اوري
پنکتو د سترګې ګونګې نشوي پنکتو د سترګې ګونګې نشوي ماته اله ډېر خبرې وکړي
د نامتو ژبو محقق ارواشاد پوهاند ډاکټر حبیب الله تجی د ومتلین په مناسبت د هغه علمي او فرهنګي هڅو ته د استاد خدمتګار بختانی او استاد زلمی هوادمل په مرسته یو کتن لرو د چین د خلکو یو حکایت د کندهار د سردار کندل خان جماعت په اړه یو ریپورت او نور مطالب هم شته اول دوا فرهنګي خبرونه چې هاجره مراد الولی
د افغانستان د ژورنالستانو خپلواکي ټولنې د پاکستان د حکومت لخوا پر خبريال وی پانه باندې لګیدلې بندیز د بیان د ازادۍ خلاف اقدام بلل دي خبريال وی پانه چې تر ډېره حد د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه کې مطالب خبروي په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا ور باندې بندیز لګیدلې دي په افغانستان کې د بیان د ازادۍ زنو نورو پلوي ادارو هم د دې وی پانه باندې د لغندلې دي اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د اسد د 28مې نیټې په ویاړ د ادبي او هنري جایزو یو کانکور اعلان کړی دی. اطلاعات و فرهنګ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شعر، داستان، کره کتنې، سینما، تیاتر، ژورنالیزم، ښکلیو هنرونو، طنز او ادبي تاریخي څیړنو په څانګو کې لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکوي. اعلامیه وایي چې لیکوال او هنرمندان کولی شي د زمري تر 16مې نیټې پورې خپل آثار کاندید کړي.
کندهار د افغانستان یو هغه شهر دی چې لا تر اوسه پورې د پخوا وختونو سرپوشلي بازارونه پکې شته. د دې بازارونو په منځ کې د سردار کندل خان تاریخي جماعت واقع دی چې ترمیم ته ضرورت لري. نورحال صادق رښتونه راکوي.
د سردار کندل خان جامع جماعت چې په مئی مبارکه باندې شهرت لري، په خپل شاوخوا کې د کندهار دوه تاریخي پوشلي بازارونه هم لري چې د تاریخي پلوه د کندهار په ګډون په داخل او خارج کې خورا ستر شهرت لري. د جمعه د تاریخي قدامت ترڅنګ د تقدس د یو ستر مرکز په سترګه هم کتل کیږي. په دې جمعه کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارکې ژیرې د سپیشلی ورشته شتون نور هم د دې ودانۍ تاریخي قدامت خښتلې کړي. د دې جامع د خطیب وینا چې د اسلامي او تاریخي ودانۍ وسته نه پاملرنې لقبل د نړیدو د جدي ګواښ سره مخ ده. د په خبره کې د ودانۍ ته پاملرنه ونسي، ډیر ژر به د تاریخي پلوه کندهار د یوې سترې تشې سره مخ سي.
د مرکزیت په لحاظ باندې، د موقعیت په لحاظ باندې، د قدسیت په لحاظ باندې دا باید حق اولیت دې ته ورکول سوی وای. دا د مشرط تشرف او د تقدس په لحاظ هم ډیر حق د اولیت لري. د تعمیر ته ضرورت لري چې باید هر بنا په څو کال کې باید ترمیم سي او بیا دغه چې کده سره تعمیر نسی باید ترمیم خو سي. خدا چې نه ترمیمیږي توجه څوک نور سره کوي، اخر به دغه تاریخي جامع په دغه د پاتاو په د نمو د زم په وجه باندې دا ټول ونړيږي او دغه بدنامي او رسوایی به په سولې و ټول کندارانو ته پاتوي. د بده مرګ څخه چې دا کار نتیجه انجام د دغه جامع نه لیدل او د مابین څخه تک دي، بل هیڅ پر دې څخه پر دې هیڅ بل توجیه نه لري او نه د دې څخه بل توجیه کېدای شي.
د دې جماعت خطیب همدار ازوایی د دې جماعت د تخریب اصلي لامل دغه جماعت ته نږدې د پاتاو په ناسم ډول جوړول دي چې د جماعت ودانۍ ته د نړیدو خطر متوجه کړی دی. بلخوا د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مدیر عزیز احمد عزیز وایي چې دوی تر دې دمه په کندهار کې تر لسو پوری تاریخي ودانۍ او ابدات ترمیم کړي چې ډیر ژر به د موی مبارکي جامع د ترمیم چاري هم پیل کړي.
ډیره خاصه مرکزی نقطه کې واقع ده چې تر هغه تر څنګ دوه سرپوش بازار چې موږ بولو پوشلي بازارونه دي چې هغه د کندهار تاریخ ته یو ښکلا ورکړې ده. کله چې بندانیان راسي اول د سرپوش بازار څخه لیدنه کوي، نو موږ په پلان کې لرو چې دا جامعه هم د سر څخه ترمیم کو. خو کومې خبرې چې د موی مبارکي خطیب ستاسو په ملکه کې کړې دي، د چې کوم واقعیتونه تاسو ته ویلي دي هغه زه ټوله تاییدوم. خو باید د ته ووایو چې موږ پلان لرو چې دا جامعه هم جوړ کړو او جوړوو یې هم. دا زموږ دنده ده، زموږ وظیفه ده. خو ځینې مسایل راځي چې یوه جامعه تر مخه سي بله وروسته سي. انشاءالله پلان لرو چې د دې جامعې کار به هم شروع سي.
د سردار کندل خان جامع جماعت امیر عبدالرحمن خان لوري د کندهار ښار په مرکزی برخه کې جوړ شوی. د تاریخ پوهانو په باور تاریخي ابدات د یو ملک د هویت او تمدن څرګندې بیلګې دي او د دې حفاظت د هر چا دنده ده.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
محققان وایي چې د ادارو کلانکار مشران ادارو ته تاوان رسوي. په دې اړه د یو ریپورت ژباړه وشمه رشیدی را اوري.
د دفترونو کلانکار مشران د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره په لاس لاندې مامورینو کلانکاري کوي او له هغوی څخه د کار انرژي اخلي چې په نتیجه کې ادارو ته صدمه رسیږي. د خلیج ټایمز له ریپورت سره سم د امریکا د میشیګان او اکرون پوهنتونونو محققانو د دفتر د کلانکار رئیس د شخصیت د ځانګړنو د پیژندلو لپاره د بیځای غرور د اندازې د معلومولو یو نوی مقیاس معرفي کړی دی چې ادارې او دفترونه ورباندې خپل کلانکار آمران وپیژني او چاره یې وکړي. کله چې یو څوک د ځان د لیاقت او برترۍ د ثابتولو لپاره نور کسان سپکوي او تحقیروي، دغسې کس ته کلانکار ویل کیږي. په اکرون سمیت کالج کې د دفترونو د روحیاتو پروفیسر سټینلی سیلورمن وایي کلانکار آمران او رئیسان معمولا تر هغو رئیسانو چې کلانکاري نه کوي په ځان بې باوره او پټ ذهنه وي. دوی د دې لپاره چې خپلې کمزوري پټې کړي کلانکاري ته مخه کوي. د پروفیسر سیلورمن په قول مطالعاتو ښودلې ده چې د ادارو هغه مشران چې د خپلو لاس لاندې کسانو د تغییرولو کوشش نه کوي او بې ځای غرور نه لري معمولا په ځان متکي او ذهین کسان وي. پروفیسر سیلورمن وایي د خپلې ادارې مشر ته پام وکړي که چیرې دی داسې څوک وي چې تر ځان د لوړې رتبې د څښتن په مقابل کې نرمي کوي او په ډیر ادب ورسره چلیږي خو تر ځان د ټیټې رتبې د څښتن په مقابل کې بې پروا وي او تریخ چلند ورسره کوي نو پوه شئ چې دی مشکل لري او اداره ورنه خرابیږي. پروفیسور سیلورمن ټینګار کوي چې د دفترونو او ادارو کلانکار مشران له خپلو تر لاس لاندې کارکوونکو د نوښت سیکه اخلي او د کارکولو شوق ورکی وژني چې په نتیجه کې ادارو او دفترونو ته ډیر تاوان رسولی شي. د پروفیسور سیلورمن وړاندیز دا دی چې د ادارو مشران باید متوازې کسان وي او که چیرته توازن نه لري او په نرم چلند عادت نه وي نو په کار ده چې په خپل شخصیت کې بدلون راولي. دغه راست په ادارو کې باید له یو بل څخه د زده کړې روحیه رامنځته شي. کله چې د ادارې کشران او مشران په شریکه له یو بل زده کړه کوي او یو بل ته خپله تجربه ورکوي کلانکاري او بې ځای غرور ته ځای نه پاتې کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په جلال آباد کې په هر سلو نارینو کې چې په خیاط باندې جامې جوړوي ممکن اتیا یا نوي کسه له جامو سره د واسکټ فرمایش هم ورکی. باز محمد عابد د افغانستان او پښتونخوا د خلکو د دې محبوب لباس په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی.
لکه څنګه چې پښتني مېرمنې په خپل لباس کې پوړنی ته تر هر څه زیات ارزښت ورکوي داسې پښتانه نارینه هم په خپل لباس کې واسکټ ته ډیر اهمیت ورکوي. واسکټ له تنکی زلمیتوب تر زړښت پورې خلک په خپل جامه کې خوښوي او د پښتنو داسې یو نښه ده چې کده هر چا په تن وي د پښتون اطلاق پرې کېدای شي. سره له دې چې اوس په ننګرهار کې ګرمي اوج ته رسېدلې او هر چا پورې خپلې جامې اور شوي خو په جلال آباد کې له مشرانو پرته ځینې ځوانان هم واسکټ په تن ګرځوي. همدغسې یو ځوان چې په سخته ګرمۍ کې واسکټ په تن کړی وایي چې بې له واسکټه ورته ځان بدې ښکاري.
محبلا د جلال آباد خارې ته نسېدونکی یم. که هم دا ګرمي ده او سړی نشي کوی چې پرته له جامو بل څه په خپل تن وګرځوي خو بیا هم زه واسکټ ګرځوم او ځکه ډېر زما خوښېږي چې درنه جامه ده زینت هم ورسره سړی په ځای او بل دا چې جیبونه لري دغه راز سړی که واسکټ په تنګ کې درون ښکاري نورو ته. واسکټ یوازې زه نه زموږ د جلال آباد خار ډېری ځوانان اوس واسکټ اغوندي او بل دا چې واسکټ د پښتنو د دود له مخې هلکان ډېر خوښي. دلته
ځوان شاعر طاهر ځلان چې د کار په سلسله کې په کابل ډېره دی وایي چې کله هم جلال آباد ته راځي نو له خپلو کالیو سره واسکټ اغوندي.
زه څه هم که وظیفه په کابل کې لرم خو کله هم چې نیت دا وکړم چې باید زه په دې اونۍ کې ننګرهار ته لاړ شم نو د پنجشنبې په ورځ به د خپلو کالو سره واسکټ یو اغوستی وي ځکه چې زه ننګرهار ته راځم او ننګرهار یو بیخي سوچه پښتني ماحول دی. پښتانه چې واده یې هم وي نو د سپینو کالو سره یو ځای تور واسکټ کوي. کله هم چې دې ته زمینه راته برابره شي غم خادۍ کې شرکت یا ګډون کوم واسکټ په غاړه کوم.
یو افغان ځوان چې د ملک نه بهر اوسېږي وایي چې د ملي ورځو د منځلو په خاطر واسکټ له وطن راغوښتی دی.
چې زه افغانانو غونډو پورې ګډم ته دلته ځای پورې کارونه کېدل چې ور واخلم د خپل ملګرو به واسکټونه اوسي نو ما ته کومسې کم غوندې ښکاره کېده هماغه وخت چې ما د فوټ ته لاره راوغوښته روغتون کې کوچني اختر دپاره مې پلان ده چې د افغاني جامو سره افغاني واسکټ چې په تور رنګ کې مې جوړ کړی واغوندو.
په جلال آباد ښار کې یو تن ګنډونکی وایي چې په سلو کې نوي تنه چې جامې ګنډي نو واسکټ هم ورسره جوړوي.
زما نوم محمد هاشم دی بشودو شودونکی. دا یو ملي لباس دی بل خصوص د درې ولایتونو لغمان کونړ ننګرهار دا واسکټ سره ډیر علاقه لري او زیاتې جوړوي او موږ هم ورسره ډیر ښه سلوک او ډیر په انساني طور سره مقصد مناسب ریټونو سره مقصد هغه ته موږ کار کوو. څو
قسمه واسکټونه جوړوي؟
فلحال تقریبا څلور ډیزاینه واسکټ جوړوي چې یو ورته سوکه خندار او یا بین ورته یو ګول ده او بل آف ده او څلورم ډیزاین د درشي سره ده. اوس د هغه وخت نه خلکو ورسره ډیر زیات میل پیدا کړی اوس په شلو کاتیا 90% خلک واسکټ جوړوي.
د یادولو ده چې یوازې په ننګرهار کې نه بلکې د افغانستان په پښتون میشتو سیمو او دغه شان په لره پښتونخوا کې واسکټ د پښتنو د کلتور برخه ګرځېدلې چې په ښه شان سره پالل کیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د موسیقي د تاریخ ماهران وایي چې په شلمه پیړۍ کې د موسیقي تر بلې هرې ډلې د بیتلانو ډله د نړۍ د خلکو په ذوقونو باندې ډېر اغېزمنه وه. د امپسندې موسیقي دا ډله چې په تیرو 1500 کلونو کې یې آثار په سلګونو میلیونو ځله پلورل شوي دي، په انګلستان کې د شلمې پیړۍ د منځ په کلونو کې رامنځته شوه او په مؤسسانو کې یې ډېر مهم کس جان لینون و. جان لینون په 1906 کال کې دنیا ته راغی، غوښتل یې بیړۍ چلوونکی شي، خو سندرو یې زړه یووړ او د شلمې پیړۍ په خورا مشهور سندرغاړي، کمپوز جوړونکي او د سندرو لپاره په شعر ویونکي بدل شو. د یوازې 40 کاله ژوند وکړ. اوس د جان لینون د یوې سندرې د اورېدو بلنه درکو چې کمپوز او شعر یې هم په خپل د جوړ کړی دی. سندره په پښتو باندې فریده سیفی ژباړلې ده چې اجمل اندل ولی.
فکر وکړی چې زه خوب وینم، خدا زه یوازې نه یم، هیله من یم چې یوه ورځ ټول له ما سره شي او دا دنیا ټوله یوه وي. تصور وکړه چې د هیچا ملکیت پکې نشته. زه حیران یم که داسې وشي نور نه هر څه او نه هم لوږې ته ځای وي، هره خوا وروري وي. تصور وکړه چې دا نړۍ د ټولو خپله وي. ته ښایي فکر وکړي چې زه خوب وینم، خدا زه یوازې نه یم، هیله من یم چې یوه ورځ ټول له ما سره شي او دا نړۍ ټوله یوه شي.
قدرمنو اوریدونکو، په سټوډیو کې را سره یو ځوان شاعر، یو ځوان نه بلکې یو زلمکی شاعر ناست دی چې دوه درې میاشتې وروسته به په یولسم ټولګي کې زده کړې پیلوي. ښاغلی جلال جمال، جلال آباد په ښار کې اوسې که
اصلا د لغمان یم؟ جلال آباد په ښار کې اوسې.
ښه، زده کړې هلته کوې؟
بلې.
څومره وخت کېږي شعر لیکې؟
د درې کالو په شاوخوا کې داسې برابرېږي چې شعر لیکم.
په دې درې کال کې به دې څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو
عنوانه مطلب مې دا دی،
ډېر مې لیکلي وو. څه موده مخکې یو ملګري راته وویل چې شپږ میاشتې وړاندې څو شعر دې لیکلي. ما ورته وویل ما داسې 500 شاوخوا شعرونه مې لیکلي. بیا یوه میاشت وړاندې بیا راته وویل چې بیا را سره مخ شو چې اوس به دې شعرونه څو ته رسېدلې. مورتل ولا دیرش پښاو خو کې د سی برابرۍ
نو دا څنګه دا یو وخت په تیرېدو سره د شمیر کم کړی دی، دا څه چل دی؟
نو هغه عمر ته رانه دا پښتنه وکړه مال چې بس سمره چې وخت تیریږي ما ته هغه پخوانی شیرونه خوند راکې او زه هغه باندې چلی پاکش کوم. نو شیرونه چې کوم دی هغه زه چې لزړه نه ور باندې باور لرم هغه شیرونه پریدم.
دا خطر خو بنئ چې یو وخت وایي چې شاعری مینه نه کړی؟
نه انشاءالله داسې بنکې هیڅ خو بنې.
ښاغلی جمال، یو شعر کار یو یې درسره اوریدونکو ته واورې.
سم، چې له سترګو نه دې نور د حیا ساسي، چې له سترګو نه دې نور د حیا ساسي، په ښایست به دې له زړونو دنیا ساسي، او څو شېبې د خفګان وریځې راخورې وي، سوشی بی د خفغان وریزی را خوری وی، اوس نره نره باران د مسکا ساسی، او د رنگونو خایستونو دعاگانی، د رنگونو خایستونو دواگان د چا شوندو نتویگی په ما ساسی د موسم کې د یو غم دراتلو زیر لکه سین کې چې یو ساس کې په چا ساسی او هغه وی زما جمال نو دا ولی لسندرو ندی رنگ د جڑا ساسی
ډیر علی شغله جمال د غزل چې دی لوسته یو نیم زل بدی د خپل کتاب چې ته وکتله او بیا بدی نه کتل څنګه په یاد خو دی نه و
بل دی ورسته کې زنی شیرونه مې داسیو دی شیر به مې ذهن کې لیکه به مې نه ذهن کې به مې برابر او
ټول غزل بدی په ذهن کې
ټول غزل خو اوس د کتاب چې ته ګورم نو یو څه وایم چې غلط نه شم په ذهن کې مشته خو بیا هم دا ځینې بیتونه د یاد وزیران د وروستیو کې ډېر نه چې د درې څلور میاشتو کې شعر لیکم په ذهن کې برابر.